یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبری گاوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمن خبری پیلېږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند غبرګون یې پارولې دی. هند وایي چې په دې برید کې د جیش محمد دلی روزنیز مرکز وشته ده. نور مسائل هم لرو خو تر ارسمخ کی خبرونه ل احمد تکل اورو.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن رسمان پیلېږي. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د اعلان هرکلی کوي او پاکستان پر هند تور لګولی چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن رسمن پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا عبدالغنی برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل، خو طالبان وایي چې ملا برادر په قطر کې له امریکایي پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې څلور ورځنیو خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي او د اړتیا په صورت کې بل ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د راوستو د اعلان هرکلی کوي. د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د جګړې د تکتیکونو بدلون به په هیواد کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي او د تروریزم پر ضد د اغیزمنې مبارزې لامل بشي.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګن های مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوښه دغه عملیات په کامیاب او بریالي، او کثیر دوی او خارجیان خپل په خوښه عملیات کوي، دا عملیات به ناکام وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په ورځ وویل پر داسې یوه تګلارې کار پیل کړی چې په عملي کېدو سره به په هیواد کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو شمېر راکم شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې په تکتیک کې د بدلونونو جزئیات تر اوسه نه دي روښانه کړي. د ننګرهار ولایت په خوګیانۍ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا داعشیان د خوګیانۍ ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د بي پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوي. د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې په یوه هوایي حمله کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا ولایت د مطبوعاتو څانګې په یو خبر پنه کې چې نن سهار خپره شو ویلي دي د حمله افغان هوایي ځواک تیره شپه د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې کړې ده. په دواړو خبر پانو کې ویل شوي دي چې په دې حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستان نن پر هند تور ولګاو چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې. خدای زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وایي هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتیدلې. د نوموړي په وینا د بمبارۍ تلفات نه درلود. یوه هندي خبری آژانس راپور ورکړی چې د هند جنگي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې د یو مرکز په ګډون د تروریستانو پر څو اهدافو هوایي حمله وکړې. د هند حکومت او پاوځ دا خبر تایید کړی دی. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند دولتي ملیشه ځواکونو له څلوېښتو زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ظریف دا خبر پر خپله انستاګرام پاڼه لیکلی دی. نوموړي له خپلو خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کار په اوږدو کې ورسره و او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې حل کړي. د ظریف د استعفا د دلیل په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو رسنیو د ښاغلي ظریف د استعفا اعلان تایید کړی، خو معلومه نه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ده استعفا منلې ده که نه. او وروستی خبر، د سومالیا پلازمینې مګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لس کسان وژل شوي دي. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلاشنکوفونه ورسره و پرون د پلازمینې په 12 کیلومترۍ کې په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په لسو وژل شویو کسانو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کیږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي.
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ رسمان خبرې پیلېږي. افغان حکومت هیله من دی چې دغه خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنند.
د هماره چې د هند جت جنگی الوتکو نن سهار په کشمیر باندې بمبار کړی دی. د هند بهرنیو چارو مرستیال ویجی گوکالی وایي
انډیا سټرک د بیګیسټ ټریننګ کمپ اف د جیش محمد ان بالاکوټ.
دی وایي چې هند په بالاکوټ کې د جیش محمد لوی روزنیز مرکز ویشتلی دی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبر کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالب استازیو سره رسمن د پنځم دور لپاره خبرې پیلوي. پرون دواړه لوریو مقدماتي لیدنې هم کړي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ د خبرو نوي پړاو په کابل کې هم هیلې ډېرې کړي دي. افغان حکومت تمه لري چې دا خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې ده.
د سلام په وړاندې کولو سره، په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې راژوندې کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې د غونډې بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خود زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان د امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخیر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کېږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله پرون وویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت هیله مند د قطر خبرې چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روان دي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړي. امریکا هم وایي چې هڅه یې دا ده څو طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. دا چې کارپوهان په دې اړه باندې څه نظر لري، د سیاسي علومو او د حقوقو له استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمن په کابل کې مرکه کړې ده. تاسو یې اوریدلو ته راغلم.
زه فکر کوم چې لکه د خلیزا سره د خبرو نه چې معلومیږي په موضوعاتو باندې دوی خبرې کړې دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ سره په خپل توافق کابل د حکومت سره خبرو کولو تمام وکړو. نو فکر کوم چې دا دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوښه ده او دې کېدم توان نه ویني چې په عسکرو وتلو باندې وغږېږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کینی او خبر خپل سره بیا په همدې مورد کې نهایي کې. اما اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسیږو، او امریکایان هم فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به هم همدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کینی بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه وو مهم نور داخلی دی افغانستان اساسی قانون و بلو بلو دیو خز و حقوق و دا خبر پاتی او اربند او حتی دای هم خبر کردی چه نور تضمین که و بنگه چه افغانستان دی تروریستان و مرکز و پتنزای نشی دا طول خبر و سرسی دی او کنی کردی دی دا خبر
کردی نوتای دی افغانستان پاستادی تو بند دا طول خبر خاقل خلیزاد دا اغوی سرکوله شی خدا خبری خو باید پلا افغان حکومت دا افغان پلاوی باید دو دوی سروکی خاقلی داودزی هم پرون ویل چه دا یو زمین سازی دا دا بین الافغانی خبر لپاره.
زه فکر کوم چې اغوی وایی چه کمانگا دا کابل دا حکومت سره دا اوز خبری اوکو دی با بیا هم خپل اجازه و دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونه کړو. نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حل وي چې موږ کینو د کابل حکومت جنجال و مشکل نه وي پاتې غیر د عملي کولو زموږ د تعهداتو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې. نو
نو دا د افغان حکومت د پاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي یو اجماع د ملي په مشهاسې بېګا واورېدل چې رئیس اجرایه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر و تبدیل کې سره توافق نه لري په خپلو منځو کې. نو څه خاصه چې دومره لوی مسئلې چې د طالبان سره دوی باید مشکل حل کړي. نو
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چې د قطر د روانو خبرو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
ټاکل شوی چې نن په هرات ولایت کې هوشمن پارکینګ تر پرانستې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دا شان پارکینګ جوړیږي چې ټولې چارې د دستګاګانو او کمرو له لارې تنظیمېږي. خلیل احمد یارمن ازادي راډیو ته وویل دغه پارکینګ د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې په یو وخت کې د 1500 موټرو ظرفیت لري. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه چې په هرات ولایت کې د سوداګرۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي د وسایطو له حده زیات موجودیت دی چې د داشن پارکینګونو په جوړولو سره به حل شي. د افغانستان د قرقل پوستکي د پراختیا انسټیټیوټ وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دوو شرکتونو لخوا 1321 جلده د قرقل پوستکي اخیستل شوی دي. د یاد انسټیټیوټ اداري مدیر نن ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره داسې ښکاري چې په راتلونکي کال کې به د دغه محصول بازار ډیر ښه وي. نوموړي وویل چې تیر کال د قرقل پوستکي خرڅلاو 15% وو چې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم وو. ښاغلی عارف وایي له قرقل پوستکي څخه په کور دننه خولۍ او له هیواد بهر جامې جوړیږي چې ډیری روسیې او فنلاند ته صادرېږي. نوموړی دا هم وایي چې د قرقل پوستکي صادرات د مالدارانو، هغه کسان چې د پروسس په برخه کې کار کوي او په ټوله کې د هیواد په اقتصاد مثبت اغیز لري. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري ورځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 980 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلور کیږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرا کې د افغانۍ پر وړاندې د ځینو بهرنیو اثر پای. یو امریکایي ډالر 4.55 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 او یو پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. نن سهار د هند جټ جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې بمبار کړی دی. نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړی، همداشي بر سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، هند څه ویل دي چې څوک یې ویشتي په دې حمله کې؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلوامه په سیمه کې ځانوژونکې حمله وشوه، چې په دې حمله کې لږ تر لږه د هندي ملیشو 40 سرتیري ووژل شول. د دغې حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره د جیش محمد سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی وو، او نوې ډلې هم پر پاکستان تور ولګاوه چې باید د دغې ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. دغه خونړۍ حمله د دې سبب شوه چې پاکستان د هند وبخي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د همدې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړي. نن هند تایید کړه، څو شېبې مخکې تایید کړه، چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوپال نن په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وکړه، او ویل چې هند په مکرر ډول له پاکستان غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هیواد د خاورې دننه او د دغه ډلې د دغه سخت دریځې ډلې د روزنې او پر وسلو سمبالولو د هغوی مخه ونیسي. پاکستان په خپله خاوره کې د په وینا د دغه تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره تر اوسه هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. هغه وویل د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې دوی ته رسېدلې جیش محمد ډلې د هند په بېلابېلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوله او جهادي فدایان یې هم د همدې لپاره روزل. دغه نږدې خطر ته په پام سره د په وینا د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه.
In an intelligence-led operation in the early hours of today,
هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې په لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمیر ترورستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې چې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدل له منځه یوړل شول. بلې
مننه. نو رسې پاکستان څه عکس العمل ښودلی دی د دغې حملې په اړه باندې؟
البته مخکې له دې چې د هند د بهرنیو چارو مرستیال په پاکستان د پاکستان د خاورې دننه دغه برید تایید کړی دی، پاکستان نن هند تورن کړی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسف غفور په یو ټویټري پیغام کې ویلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو دی زیاتوي چې پاکستان هوایی ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل چې هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د هغه په وینا دې بمباري تلفات نه درلود. البته د یادونې وړ بولو چې بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 50 میله واټن لري. یو د هند لور ته یو هندي خبري اژانس ANI هم دا بمباري تایید کړې و، ویلي و چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تروریستي ډلو د یو لوی مرکز په ګډون د تروریستانو پر څو اهدافو هوایی حملې وکړې. دغه آژانس ویلي چې 12 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر تروریستي مرکز برید وکړ. دغه راز مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هند پیلوټانو میړانه دی.
مننه. وخت کم دی، فقط لنډ کړه ته وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه تازه موضوع به څومره د دوی ترمنځ شته کړکېچ چې د جیش محمد ډلې لخوا د هند په کشمیر کې د حملې نه وروسته رامنځته شوی څومره به یې زیات کړي؟ هغه حمله چې 4 هندي ملیشا پکې وژل شوې،
د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې مخکې هم کړکېچ موجود و. له 1901 کال راهیسې دغه لومړی ځل دی چې هند د پاکستان د خاورې دننه حمله کوي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ، البته لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د پلواما برید نور هم زیات کړ چې مسؤلیت یې جیش محمد ډلې منلی و. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو استولي لیک کې له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پلواما په سیمه کې د ځان وژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. او شاه محمود قریشي دا خبرداری هم ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره به د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې له برېټانیا خپلواکي اخیستې او دواړه هیوادونه تاسیس شوي دي، په بشپړه توګه د درې جګړو دوه د کشمیر د لانجې پر سر.
بله مننه کوم. نوریاس نوریو چې د هند جنگي جت الوتکو لخوا د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي بمبار په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول او دا چې څه غبرګونونه راپارول شوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د 5م پړاو خبرو په اړه لیکلي دي. میثاق پلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د قطر خبرې یو ښه فرصت کېدای شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ملا عبدالغنی برادر بلاخره له پاکستان ووت او قطر ته ورسید. نوموړي پرون د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل او نن به د دواړو لوریو ترمنځ 5م پړاو 4 ورځنۍ خبرې پیل شي. د سرمقاله لیکونکي باور د سولې په خبرو کې د ملا برادر ور شریکېدل پر دې خبرو خامخا مثبت اغېز لري، خو په خبرې واقعیت دا دی چې د دې پروسې د بشپړې بریا لپاره د افغانانو ډېرې هوښیاري او د امریکا او نورو بهرنیو اړخونو بشپړ اخلاص ته اړتیا ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي دا مذاکرات په داسې حال کې دي چې د افغان حکومت پلاوی پکې ګډون نه لري. په سر مقاله کې راغلي لامدې عمله د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون بیا هم طالبان د سولې په وړاندې خنډ وبلل او ویل دغه ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دا موضوع به په څو ورځو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په ترڅ کې روښانه شي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې چې د رسنیو له سترګو پټې ترسره کیږي د خلکو اندېښنې راپارولې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکلي افغانانو ته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د قطر د ناستو لړۍ باید ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي، نه دا چې یوازې په ناستو وخت تیر شي او دواړه لوري له هیڅ هم تیر نشي او هر څه منجمد پاتې شي، بلکې د ورځپاڼې په نظر د سولې خبرې باید داسې وي چې دواړه لوري د حسن نیت په خاطر له ځینو مسایلو تیر شي او د بدبینیو پر ځای خوشبینیو ته پام وکړي او هر څه له مثبتې زاویې وګوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي ویل شوي چې د قطر په غونډه کې به طالبان بیا هم له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د موضوع پر سر له امریکایي چارواکو سره بحث وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي دا د دوی غوښتنه نه بلکې د دښمن غوښتنه ده چې غواړي له افغانستان نه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ختم او شوم پلانونه یې په اسانۍ سره پلي شي. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت په ډېر جدیت سره غواړي چې د طالب او پاکستان اړیکې روښانه شي چې پر کوم بنسټ ولاړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او فم سل شره پنځه باندې خبرونې کوو. همدارنګه ازادي راډیو ډاټ کام باندې د ازادي راډیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چاسته اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه یو موټروان یم د ساجوی دی علاقه نه د توسه پاړی کې یو موږ د غور واده کیږي چې د غلورې د ماکور بندا کړی ده. خلک د یاخ او د لوګي او د هر څه سره ډېر مشکلات مخامخ شوي دي او د موږ هغه هیڅ کم نه اور وی. پرون د شپې دوه نفره په موټر کې ګوت نیولې وو د یاخ د لوسه چې مرش ولا د خبره ازتی دی هغه خلک لوړله او هیڅ کم د موږ هغه نه اور وی. کله د موږ خبر توسه نشر کې ادب هم ډېر توسه نه ډېر باندې نه وی او نور موږ دا مشکل د غلاش کې کیږي چې موږ په دغه ډول تاسو لور یو دل وایي د تند د هر شل زما خامخ یو یخ دی ان مونږ وبد اسن به خښت نه چې د ګوسا د هیڅ څه موږ د خې مقصد شای مو تنه راکېږي. مقصد چې کوم غاغ نه اور په دولت کې او د لور چې هر چا بندا کړی دا باندې موټر وان په سر باندې دا د لور د ولایتو د دوه خاطر خلاص نه دا چې میدان معقول ولایت کیږي او راځي نه په موټر وان باندې ولایت کیږي. نو دا خد حکومت خونه باید با یو غاغ ور وینې د موټر وان د خونه ایسته ګناه ده. سلام.
السلام علیکم، زه محمد خان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ د سره پاړی کې یم. د میشتون د راځي چې دلته د وسه بکی لوري دی وایته سالاتو یو روشان دا د وسره سره شبکې نه فعالی شي هم داسې بارا نه ووري خراب کړی. خلک ډېر زیات مشکل دی دلته. د میشت د موبایل نتورک نشتا، روډین نشتا او مکتبین نشتا، کلینیکینا هیڅ شای نشتا. دا د برمل خلک د هاسینا محروم دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلک سره په دا خبره باندې غور وکړو. دا شبکې باید زر خلاصې شي، باید دغه روشن شبکه زر فعاله شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو دولس شپږنۍ منځنۍ څپه په 15/5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. په دې سربیره چې البته په azadiradio.com کې دا خبرونه هر وخت چې وغواړئ لوستلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو زین اوریدونکو موږ ته سمسونه را لګلې دي. دوی په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باندې تمرکز کړی دی. عبدالحلیم المیوان لیکلي موکې لمنو چې دا ورده قطر خبري خې نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي خوشبین یو چې د قطر غونډه به د سولې لامل شي. قاسم زواک بیا د هلمند لیکلي په قطر کې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. د خبره ترڅو چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبري ونه کړي داسې ناستی ګټن نکوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي دي طالبان که د سولې دغه اخري فرصت هم له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له غبرګون سره به مخ شي. مسلم اچکزی بیا له زابل لیکلي سوله په قطر او پاکستان کې کومه ګټه نه لري چې د ولسمشر غني سره ونه ویني. ازادي رادیو ته غوږ استه دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په دغه پروګرام کې مو مهم خبرونه او راپورونه ولوستل. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې طالب استازي د امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. دوی پنځم وار دی چې په دوحه کې سره ناست دي. زلمی خلیلزاد پرون لیکلی و چې تعارفي لیدنې وکړه او سبا به رسمن خبرې پیلوي. طالبانو هم ویلي دي چې د قطر بری بعد شیرباستان اگزیپ مشره مختلاړی شي او د دوی د تازه اعلان لمخې د ضرورت په وخت کې بعد طالبانو د مرستيال ملا برادر څخه هم ځینی مشورې اخلي. دغه غونډه د قطر په قربتوب روانه ده. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 1:30 دی. د پروګرام دویمې نیمایي ته راځو. په دغه دویمې نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته خپور شي، خو له هغې مخکې ورزو کندهار ته. له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راپور را لېږلی دی چې وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پرمختیایي پروژې عملي کېږي. پر یادو پروژو 109 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ولسي تړون پروګرام لخوا ورکول کیږي. په عملي کېدونکو پروژو کې د اوبو کانالونه، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا او څښاک پاکو اوبو سیستمونه جوړ شوي. صادق رښتینی ته به غوږ شو. له هغې وروسته هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
د کندهار لویدیځ ولسوالۍ پنجبای چې یو مهال د وسلوالو طالبانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس په کې د 190 میلیون افغانۍ په لګښت 153 پرمختیایي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیایي مرکزونه او د څښاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیلمند وایي چې په روانو پروژو کې له لسره څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریبه مځکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پروژې منظور شوې دي چې د هغې له جملې نه 112 پروژو کار روان دی چې په عملا د 9 شوراګانو کار په پنجوایي ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 109 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو اونو د څخاک د پاکو اوبو د اوبو د ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لار ته لاسرسي دا په دې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدي راتلونکي کې به ګټه اخیستون ته وسپارل شي.
هیله من هم داراز وویل چې له دغو پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ور رسیدلی. نن په دغه پروګرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو او په پروګرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب خرغ لای خبرونه
مننه کوم ده مننه تاسو
خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ اړیکو شمیرې دي 0909 40 15 30، او بل شمیره هم د 0908 225 55. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واوري، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او ار جی مه هیروي. اوس رازو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رازو د هډوکو ناروغي یا اوستپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وي، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي، چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینهو کې 40% لیدل شوی. ویل کیږي چې ډېری افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدی امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې ویل زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسی ده، هغه خلک په شکل ارسی لري اته کیږي چې 19 کلونو 40 کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس لغه هغه میندې یا زمون خويندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کال بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب دغه مرض کېدای شي. ناسالمه تغذیه ډیره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د منګل سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډیر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې منګل لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سی، ویتامین دی هم کم سی، عوامل زیاتر هم دغه دي.
د هډوکو د ناروغۍ په تړاو شوې سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو رستیدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځواب به وي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایاست چې خپل د هډوکو رستیدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ وویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کیږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې 40 کلنۍ عمر پورته ځي، دغه خلک ډېر مسایې دي اوستیوپروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډېر دي هغه مسایې دي. دریم هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډېر، یا هغه خلک چې ډېر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډېر مسایې دي اوستیوپروزس لپاره. راځو دې کې چې ولې ښځینه طبقه ډېر اوستیوپروزس ته مسایې دي تر نارینه وو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشه. به صورت نرمال اگر یکم در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیری مگ او گروه بشدو که پیو گلاس شدو که در 290 تا 300 میلی گرام پوری کلسیم شته. همچنان کچیری مگ ماستو تا او گروه پیو گلاس ماستو که در 350 سالویخ نه تر 415 میلی گرام پوری کلسیم شته. یعنی دیر پا آسان طریقه مگ کوشی چه کلسیم خپل وجود تا واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مکوشی چه استفاده او که، ولی شرط مهم دایی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعاع آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعاع آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعاع آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعاعی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هیدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعاع آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه، میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعاع آفتاب شوند.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلوماتي ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنی هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ. نن موږ د هډوکو په ناروغۍ خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه خو دینه لرئ؟
لاس ګوتې د کوچني مفاصل هډوکي دي که د غټ مفاصل هډوکي دي؟
موږ غواړئ تاسو فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شوله موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید شي. یو ده چې د آستیوپروزس یا پوکی استخوان یا ورستیدل د هډوکې دي، او بل روماتویک آرتریت چې په عامیانه ژبه کې روماتیزم ورته وایي، چې ډیری وخت دا یو ډیر زموږ په فرهنګ یا زموږ په اجتماع کې داسې ډیر سره یو له بل سره ګډوډ کیږي. کچیر موږ کوچنی مفاصل درد کوي او په دواړو لاسو کې هم زمان درد کوي ورسره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوای شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپله دغه د اوسیو آرتریت مرضی. کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دواړه مفصل نه پړسوب ورسره نه لري، عمر د سلویخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ آستیوپروزس په باره کې فکر کوای شو. زما توصیه دی ورورته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هغه خبرې چې موږ وکړل، د لبنیات نه، د ماستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکي، او لمر وړانګو ته ډیر کینی. او کله چې لمر وړانګو ته کینی، خپل لستونه د بربند کې چې لمر شعاوي نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم، راځو دې ته چې تاسو مهم معلومات مشارک کړل. د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي؟
تر څو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت یې.
کله چې موږ اوسیوپروزس وایو په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوی شو چې شاید دا اوسیوپروزس وي. اول کله چې موږ سبې د خوب راجګي کو مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي، دویم په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي، او دریم پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کوم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اول دغه دردونه د اوسیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي، په ګرم هوا کې دونه نه. کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې ډیر داسې ټول سره ټول سوی بدیږي، هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي، هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو، دغه شخي باعث د درد کیږي. نو اې دې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د اوسیوپروزس.
او ډیره مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. او مننه، خوشاله اوسه ځان هم راو پیژنې. حکمل صاحب خرغله پروگرام ته، او نن موږ د هډوکو ناروغۍ په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
ناروغی چې دا واقعاً په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه نارینهو کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې او صحتونه رامنځته کېږي، او تدریجي هم نه لري. ډاکتران چې وایي د دې خبرې کېدونه چې
بالکل
خبر پیداوناروگی زیادہ تشکیل شوی ده. دې علت هم سره ولې په زنانو کې زیادہ ښکاری او د نارینهو په نسبت باندې.
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتویډ آرترایټ په باره کې یا روماتیزم مفصلي په باره کې دې ورور ته باید وایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل. د روماتویډ آرترایټ اول غټ نه ښایي مورنینګ سټیفنس یا د ملا شخواله په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټ نه ښایي چې روماتویډ آرترایټ په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتاکارپو فرنجیل جائنٹ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي. او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دوانه لاسو کې په دوانه کوچنی مفاصله کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کریټیریا لرو، روماتویډ آرترایټ میجر اینڈ مینر کریټیریا، په هغه باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویډ آرترایټ لري که نه لري. چې په هغه کې کچیر پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین سمپټم چې مریض وایي چې دغه کې یو مورنینګ سټیفنس ده، بل خپل د اډوکو د مفاصلو پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي، او بل د وینې بازي معاینات چې هغه باندې سل پسل کې تشخیص کیږي د روماتویډ آرترایټ. او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویډ آرترایټ او د اوسیوپروزس په ماینس کې. ما مخکې خطر نشان کړل چې اوسیوپروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډیر لیدل کیږي، او د روماتویډ آرترایټ په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د په باره کې و چې ولې په خزینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمی که قبلا ما د این مورد نظر دادیم که د خانم ها به خاطر از این زیاتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشه. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشه، طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشه، تماما از وجود خارج میشه و رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشن، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشه، تاله امو هم از سن بلاکر استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شود. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شود، چون اگر ویتامین دی نباشه، کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه نظر با قایان.
ډاکټر محترم، یو نوې سیړنه چې شوې ده، داسې ویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې هم د شمیرې مخ په پراخېدو دي. تاسو مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ستاسو په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگارت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیمانه جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل، امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستاد این فکر باشن کنا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگرت میباشن.
در مننه زو یو بلوریدون که اخلو مهربانی وکړی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لازادی روړی اوره مېرمنه.
السلام علیکم. د کډر دې سیستم کې
کوم څه نه هم راو پیژنې؟
زین زین خپلواکم کډر ولایت.
خل ډیر خپلواک صاحب، نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مېرمنه.
ډیر مننه. سلام او خوشی خوشاله وسی تاسو د ژوند په هیله یو چې زما د چپې په هډوکې یو وخت د فوټبال څخه خوشاله وی. اوبس دا چې زایا خسي پر مشکل چې زای زما بس افشم ډیر درد کوي، او دا زنګون چې بیا دې دا د سبريش کې چې دا د سعودي څخه دا دې پښتن کړه جواب
سم ده. ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني
دوه
پښتنه لره ورنه خا خپل واسه ک پلیک کې نو جواب به کې فکر کوم اړیکه پرې شو.
خپل واسه ته باید وایم چې کله چې خا ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا اخری مفصل د پخه ضربه لیدل، او الته ډیر کوچنی کوچنی ټینډونونه یا لیګامنټس یا امیانه جبه ورته پایوي الته موږ لرو، نو هغه انکل سپرین یا خپل گوشت پارگی الته منس درازیم. نو ضرورت دې لپاره ده چې دوی باید د نږدې نه د یو ډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، ایکس ری، کچیر ضرورت ایم آر آی هم ډیر وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې دا اوستوپروسس ناروغي کچیر په وخت درملنه و نشي، څومره ناوړي پایلې لري ساسي په نظر؟
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیپروزس منځ ته راوړي، نو خو طبعا د نوم نه معلومیږي چې ورستېدل یا پوکی استخوان می باشد، زیاد مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیپروز دارد، در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیپروز داره شکستگی استخوان به بار میاد. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیپوروز داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. ای از عوامل بسیار برجسته ای است که یک اوستیپوروز انظار یا پروگنوز پیدا
میکنه. ډیر مننه دوستانو، یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی، او پوښتنې ځوابوي. بلوریدونکو ته ورځو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته
ورئ. څنګه کارانته په دې له جوړ وایست؟ نو من خبرې کوم. لکه مننه زیاته مننه، مهرباني.
خوځینی د ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده، وزن مې تقریبا 43 کیلو دی، او زه نن زما پښې چې وجود کې کله ټول دي نن زه خرابېږي، او د ځنه وروسته مې پښې را پسې مونږ چې لاسونه مې را پسې مونږ دي راځي. نو دا نو مې سره ده.
ښه، تاسو یو څو شېبې لیکه کې اوسئ، ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري درنه، بیا به ځواب درکړي.
ښه، نو مان خان تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده بخینې دردونه اول
د زنګون چټک په دې برابر کې ترګوتو پرې بیا کې دا سیمړې کیږي راځي چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودیم په دې وخت کې مې کې دا په سیمړې کې د خو په کاته مو بیا د سیزن یو ډول په ځابېمو د څه فکر ته ولاړې چې څه کوو کوم په دا څه خل یو وخت ته د مورکی مرزم پیدا و هغه اوس له شه درسه
ضربہ لی دل چې کم وخت لوی دل وای یا کم بل خبره سو
څنګه تاسو
مالک کم وخت لوی دل وای په زنګانه
جواب کی مہربانی
دونو مان خان سوال مواغسل دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی اراز ولایم دي چې په نومان جان کې پیدا شوی دی کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه راپارل کیږي د استاسې په خېچې مړی کیږي او د په خېچې دردونه پیدا کوي او دونه لاسونه دردونه پیدا کوي دا د وجود د کلسیم د کموالی اراز ولایم دي نو دا په دې موږ نشو ویلای چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لري تاسو اوستیوپروز نه لري اما ستاسو وجود کې کلسیم کم شوی دی کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرالایزډ باډی پین پیدا کیږي یعنی ټول وجود مفاصل ټول وجود اډو کې درد کوي تاسو زما توصیه ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکړئ شیدونه مستونه ډیر استفاده وکړئ او لمر وړانګو ته کینئ کله چې لمر وړانګو ته کینئ مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبر بندې کړئ چې خپل مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي ان شاء الله دې سره به مو دردونه ښه شي
ډېر مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې اخلو یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ زه
څه ته کوم لمن څه خبره
کوم ډېر ښه مهرباني وکړئ
پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه چې د ترجنګلو نه انځ دغه پوندې زما درد کې په لمن د شوور کې دا سړی ته یو ګولۍ یا دوا ور وښی چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی بس پیدا درته شي
تاسو کلن یاست
ته وشت کول او وشت کول دا شي بیان
ها ضربه خو نو خړلې مخ کې دغه ستاسو د ډوکې
یا د سترندم څخه ګرځېدلې ما نور مشکل نه راته
ته ها دا یو په خمو د سه مشکل لري کډونی
یا دواړې په بس دا شي چې ګسره
اخبارونی سروس ڈاکٹر صاحب بھائی جواب کی مہربانی ڈاکٹر صاحب محترم
ہوتا ایک سب تبت ہوئی چھ مو گیا ماری ضلع رو پنم دے فشائٹس چھ داغا کفای پای دے او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنن برازو باید مریض از نزدیک دیده شوه بعضی معاینات است معاینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید ما همیگه پا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بده و پای وقتی که سرد میشه همی مشکلشان آرام آرام رفع میشه در صورتی که تا یک هفته می کار کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی رو بگیرن
دکتر محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکي مورسته نشي هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی و څومره کلسیم واخلي
ای فرق میکنه نظر به جنس نظر به عمر و شخص در کدام حالت است یک شخص جوان تا یک شخص مسن یک خانم تا آقا و یک خانم باردار خانم شیرده در مجموع هزار کس ریکمندیشن های WHO فرق میکنه اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم لپاره ډیر استفاده کنم. چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 13 ساعت میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه، این به این معنا نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه. ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه. مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره، وقتی که ناخون ما قطع میکنیم، در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه. موها که دراز میشه، کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت، از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره.
دوستانو از ازادی رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځنګړې شوی و هم دغه پای ته رسیدي. بیا دونه کو چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال او چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال، ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه کوم.
اوریدونکو، له تاسو هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.